یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د پی یو استودیو له لارې د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړي. لومړی راپور به مو له خوسته وي چې هلته نن موټر بم برید شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ نښته شوې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
په خوست کې د ځانګړو پولیسو پر قطعې برید پای ته رسېدلی. په پېښور کې د مدرسې دننه 14 وتنه وژلي او تراویا ډېر ټپیان کړي. او د امریکا نویو بندیزونو د ایران د تیلو د سکتور فعال شرکتونه مؤسسې او افراد په نښه کړل. د خبرونو تفصیل. د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قطعې د وسلوالو برید د لږ تر لږه څلورو بریدګرو تر وژلو وروسته پای ته رسېدلی. د حمله نن سهار پیل شوه او وړاندې په خپرونه کې د پیښې نور جزئیات درکو. د پکتیا چارواکي وایي په ملي پولیسو کې د سیمه ییزو پولیسو د ادغام پروسه په چټکۍ روانه ده. د چارواکو په وینا په دې ترڅ کې پرون هم نږدې 40 محلي پولیس تر روزنې وروسته د ملي پولیسو په لیکو کې جذب شول. د پکتیا والي ویاند عبدالرحمن منګل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا ولایت د احمد خیلو په ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییز پولیس د وی میشتنې روزنې وروسته د ملي پولیسو په لیکو کې مدغم شول. یاد پولیس به د یاد ولسوالۍ په بیلابیلو ساحو کې د امنیت تامینولو په برخه کې په دندو وګمارل شي.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي درې اونۍ مخکې ویلي وو چې تر دریو میاشتو به په افغانستان کې د محلي پولیسو 3000 کسیز تشکیل ختم شي. د سیمه ییزو پولیسو پر تشکیل او د فعالیت پر څرنګوالي له تیرو لسو کلونو راهیسې انتقادونه شوي دي. په پام کې ده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو تخنیکي پلاوی نن سه شنبه د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د ستونزو پر حل خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان علي کوزي په اسلام آباد کې د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر پریکړه د دواړو هیوادونو لخوا شوې وه.
دا سفرازم صاحب د هدایت لسان د دوی اقتصادي مشاور دوی هدایت ورکو چې سبا په 10 بجې باندې با یو تخنیکی ټیم په وزارت تجارت د پاکستان کې کینی په دغه مسایلو چې دا اوس پوري مشکلې پیدا کړې ده په کراچۍ کې په بندرونو کې د تبلار حل راو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د پلاوی د سفر موافقه پاکستان ته د ولسی جرګې د پلاوی د وروستي سفر پر مهال شوې وه. په پېښور کې سیمه ییز چارواکي وایي نن د یوې مدرسې دننه په 14 کې لږ تر لږه 10 زده کوونکي وژل شوي او تراویا ډېر ټپیان شوي دي. د پولیسو یو افسر وقار اعظم وویل تر 16 زده کوونکي په زده کړو بوختو چې 14 وشوه. اعظم زیاته کړه چې یو کس بایک په ټولګي کې شوی وو او دی وتلی وو. په پېښور کې د لیډرټنګ روغتون ډاکټر عاصم خان وویل روغتون ته تر اوسه 9 مړي او نشتی اویا ټپیان ورلېږدول شوي دي. چارواکي وایي په ټپیانو کې یو شمېر افغانان هم دي چې په دې مدرسه کې زده کړه کوله. کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا متحد ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي او دا ځلې د دې هیواد د تیلو په سکتور کې فعال شرکتونه مؤسسې او افراد په نښه کړي دي. په نویو بندیزونو کې د ایران د پټرولیم وزارت، د ایران د تیلو ملي کمپنۍ او د ایران د ټانکرونو ملي شرکت شامل دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې وویل هغوی چې بندیزونه پرې لګېدلي د ایران د سپاهي پاسداران اړوند قدس ځواک ملاتړ کوي. په بیان کې د خزانې د وزیر سټیفن منوچن په وینا ویل شوي دي چې د ایران رژیم د قدس ځواک د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د تیلو له سکتور څخه کار اخلي. بیان زیاتوي چې د ایران حکومت د خپلو خلکو د ملاتړ پر ځای د تروریستي ډلو او د خپل اټومي پروګرام ملاتړ ته لومړی توپ ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د کورونا وبا د دوامداره کېدو خبرداری ورکړ. د ډبلیو ایچ او مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس پرون په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې د ځمکې د شمالي نیمکورې په ډیرو هیوادونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په روغتونونو کې د خلکو د بستر کېدو پیښې زیات شوې دي. هغه زیاته کړه چې د جدي مراقبت څانګې په تیره د اروپا او شمالي امریکا په ګډون په ځینو ځایونو کې نوي ناروغان نشي منلی ځکه ځای نه ورته لري. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې له 43 میلیونه زیات کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس اخته شوي او له 1 لسو لکو زیات کسان مړه شوي دي. د امریکا سنات د ستري محکمې د غړیتوب لپاره د امریکانې بارټ نوماندی تایید کړه. له دې سره د ستري محکمې انډول شپږ درې د محافظه کارانو په ګټه بدل شو چې دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یو سیاسي بریا ګڼل کېږي. د امریکا د مشرانو جرګې چې اکثریت پکې جمهوري پال دي پرون د 48 مخالفو رایو په وړاندې په 250 موافقو رایو 48 کلنې بارټ ته رای ورکړې. د سترې محکمې څوکۍ تیره میاشت وروسته له هغه تشه شوه چې په امریکا کې د عدالت مخکښه لیبرال څیره روډ بادر ګینسبورګ مړه شوه. دیموکراتانو په سنا کې د بارټ لپاره د رایې اخیستو سره مخالفت کړی و او ویلي و د نوماندي د معرفي کولو او هغې ته د رایې ورکولو بهیر دي د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې د نومبر په درېیمه نیټه کېږي ترسره شي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. په خوست کې نن موټر بم برید شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ نښته شوی.
په خوست ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قطعې برید پای ته رسېدلی. زه نجیب الله خیل به وروسته بشپړ معلومات له تاسو سره شریک کړم.
د ملکیانو په تلفاتو کې تیرې نه میاشتې 30% کموالی راغلی. دا خبره د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما کړې ده. د کندهار روزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي په عمومي لارو ماینو نښخ شوي او دوی مجبور دي په فرعي لارو تګ راتګ وکړي.
دا اوس موږ دا زه پر میوند را ګرځو. دا به موږ ته لږ لارې دوه شپې مزل دوه یوه شپه موږ ته درې شپې څلور شپې لارې خرابې دي او ورزن لږه درک. دا خاص حکومت طالب دي پر ووي عسکر دي پر بولوي.
او د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولي. بیا مو هم ښه راغلاست وایم. ورزو لومړی خوست ته. نن هلته موټر بم برید شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ نښته شوی. چارواکي وایي برید پای ته رسېدلی خو په پیښه کې لسګونه ملکیانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو او مشال راډیو خبریال نجیب الله لوخیل له خوست په دې اړه باندې تازه جزئیات راسره شریکوي. مهرباني لوخیل صاحب.
تاسو ته همدارنګه د ازادۍ راډیو ټولو درنو او قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه په خوست کې د هغو بریدونو د ټپیانو شمېر 10 او د وژل شوو شمېر 3 تنه شو چې نن د سه شنبې ورځې سهار نږدې 6 بجې د ځانګړو پولیسو په قطعې پیل شوی و او د ورځې په 11 بجو پای ته ورسېد. په ټپیانو کې 12 تنه ولسي وزري دي او پاتې د ځانګړو پولیسو د قطعې منصوبین دي. ځینو امنیتي سرچینو ویلي چې تر اوسه له 4 ډېر بریدګر په دې بریدونو کې وژل شوي دي. د پولیسو ځانګړې قطعه د خوست ښار جنوب لوري کې مجاهد څلور لارې ته څیرمه پرته ده او مخکې کلونو کې په دې ودانیو کې د ولایت مقام و. د خوست د ولایتي روغتون سر طبیب ډاکټر سرسید سردار ازادۍ راډیو ته وویل چې ولایتي روغتون سره درې دېرش ټپیان او د ځانګړو پولیسو د منصوبینو درې جسدونه ورلېږدول شوي دي. ده وویل د ټپیانو له جملې څخه 10 تنه ولسي وګړي دي. د ډاکټر سرسید سردار په وینا چې د پیښې د قربانیانو شمېر په ډېرېدو دی ځکه یو شمېر خلک د لوېدلو کوټو او ودانیو تر چتونو لاندې شوي دي او کرار کرار امنیتي کسان هغه راباسي. دا وایي چې په ټپیانو کې د دوو تنو روغتیایي حالت نازک ده او پاتې ټپیان چې دي روغتیایي حالت یې ښه ده. د پیښې یو ټپي سرتېری شاهد الله چې اصلا دی د کونړ ولایت اوسېدونکی دی دا هم وویل چې دوی چې سهار لمانځه ته پورته کېدل په دغه وخت کې دوی باندې برید وشو. او د خوست د عام روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګلمحمدي محمدي وویل چې د خوست ښار له ولایتي روغتون سربېره یو شمېر ټپیان چې دي هغه شخصي روغتونونو ته انتقال شوي دي. د وویل چې تلور تپیان او یو مړی یو شخصي روغتون ته دالک ډول شوی دی.
بله، مننه کوم نجیب الله خیلو له خوست له موږ سره د خوست نننی موټر بم بریده او تر هغه وروسته د نښتو په اړه جزئیات راکول. نښتې البته اوس پای ته رسیدلې دي. د کورونا چارو وزارت ویلي دي چې بریدګر د افغان پوځیانو لخوا وژل شوی دی. نن د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو قطعې مخ ته موټر بم برید شوی او تر هغه وروسته نښته شوې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما په کابل کې نن د ملکی تلفاتو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې د تیرو نهو میاشتو مرګ ژوبلې ثبت شوي دي او پکې راغلي چې د ملکیانو په تلفاتو کې 30% کموالی راغلی دی. د یوناما په تازه خپره شوي راپور کې همدارا زیاته شوې چې د 2020 کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې په جګړو کې 2111 افغانان وژل شوي او 3022 نور ټپیان دي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان د کابل استودیو جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما وایي چې په دغه هیواد کې د سولې خبرې اترې نه دي توانېدلې چې ملکی مرګ ژوبلې ته د ملکی مرګ ژوبله راکم کړي، خو په ټولیز ډول په 2000 میلادي کال کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله راکم شوه ده. د یوناما په راپور کې چې نن خپور شو راغلي دي، په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو کې 15909 درس ملکیانو ته مرګ ژوبله وخت چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله یعنې په نهو میاشتو کې 30% کموالی ښیي. په راپور کې ټینګار شوی چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دریشمې نیټې پورې 2111 افغانان وژل سوي او 3022 نور ټپیان سوي دي. دوینما په راپور کې دغه تلفاتو 85% د حکومت مخالفان سره هم همدارنګه 28% په افغان حکومت مسولیت ورچول سوي. په راپور کې دونه سوي چې که څه هم په 2012 میلادي کال راهیسې په لومړۍ نهه میاشتو کې د ثبت شوي ملکی تلفاتو په کچه کې په لومړي ځل کموالی راغلی، خو لا هم ملکیانو ته د رسیدونکو زیانونه وحشتناک او ټکون ورکوونکي بلل سوي دي. یوناما ټینګار کړی دی چې د جګړې ټولې ښکېلې غاړې باید تر دې زیات ملکیانو ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره جګړه راکمه کړي. دغه راپور د اکتوبر را په دې خوا ملکي تلفات په ځان کې نن غاړي. خور کې یادونه سوې ده چې په اکتوبر میاشت کې په ننګرهار، لغمان، غور او په تخار ولایتونو کې په هوایی بریدونو او انتحاري حملو کې 400 ملکیانو ته مرګ ژوبله وخت ده. دا په داسې حال کې ده چې یوناما د ملګرو ملتونو سره منشي روان کال د نړیوال بشري اوربند غوښتنه کړې وه. د روان میلادي کال د سپتمبر په 12 د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په قطر کې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره غونډې روانې دي، خو لا هم دوی د پام وړ پرمختګ په خبرو کې نه لیدل کیږي. د افغانانو او نړیوالې ټولنې غوښتنه همدا ده چې دغه مذاکرات د ژر پیل او په افغانستان کې د تاوتریخوالی راکم کړي.
بله، مننه کوم رحمت الله افغانو له کابل موږ سره د یوناما د نننی خبر شوی راپور جزئیات خبرول. البته افغان چارواکو تر اوسه پورې د دغه راپور په اړه څه خبرګون نه دی ښودلی، خو طالبانو چې د یوناما د راپور له مخې د نږدې 60% مرګ ژوبلو مسؤلین بلل شوي دي، نن په یوه اعلامیه کې د یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي دي چې د یوناما راپور د طالبانو په خبره د حقیقت نه لري او د هغو کسانو سره د مرکو او خبرو له لارې چمتو شوی دی چې د طالبانو په خبره د دښمن د امنیتي او استخباراتي منابعو لخوا د پروپاګاندا په ډول خبریږي. دا البته د طالبانو غبرګون و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به ناجیه صافی ووایي.
د
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستان ډاډ ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې به پراته خنډونه له منځه یوړل شي. دغه وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی لوري لخوا د اشمنه د 2000 میلادي کال پاکستان سوداګرۍ او پانګونې په نوم په دوه ورځني کانفرنس کې کړي. په دغه کانفرنس کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرختیا ټینګار کړی. دغه غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی هم ګډون کړی او ژمنه یې کړې چې د افغان سوداګرو ستونزو هواري باندې به خبرې کوي. دا دوه ورځنی کانفرنس له هغه وروسته جوړیږي چې په وروستیو دوو کلونو کې د پاکستان له لوري له لارو د بیا بندېدو او د ترانزیت په لاره کې د خنډونو د جوړولو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې چارې کمی شوې دي. په افغانستان کې د انارو حاصلات 10% زیات شوی دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل چې سکل د دې هیباد له بیلابیلو ولایتونو د انارو 215,000 ټنه حاصلات ترلاسه شوی دي. تیر کال نږدې 250,000 ټنه انار په هیواد کې تولید شوی وو. کندهار، فراه، بلخ او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې د کرنې وزارت په وینا سکل په کې د انارو حاصلات ډیر دي. د افغانستان 80% انار له کندهار ترلاسه کیږي. د غشان، بلخ او کاپیسا دوه نور هغه ولایتونه دي چې ډیر انار پکې تولیدیږي. پاکستان او هند بیا د افغانستان د انارو د پلور عمده بازارونه دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1400 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه هم کولای شي د نورو خبرونو او مسایلو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس هم ورزوی نړیوالې موضوع ته، د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو په دغه نوي لړ کې په بخښنې سره د بندیزونو په دې نوي لړۍ کې چې له تهران سره د سترو ځواکونو له اټومي تړون نه د واشنګټن تر وتلو وروسته څه باندې دو کلونو کې پرله پسې لګېدلې، د ایران هغه شرکتونه، مؤسسې او څیرې په نښه شوي چې د دغه هیواد په تیلي ډګر کې فعال دي. امریکا تور لګوي چې د ایران رژیم د تیلو ګټه په ترهګریزو او ویجاړونکو هڅو لګوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور ته پام وکړئ چې داود جنبش اوروي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي نوی بندیزونه د قدس ځواک چې د انقلاب ساتونکو ګارد بهرنۍ پوځي او استخباراتي څانګه ده لګول کیږي. د خزانه وزیر سټیون منوچن په یوه وینا کې ویلي چې د ایران رژیم د خپلو تیلو عواید د انقلاب ساتونکو ځواک پر قدس څانګه لګوي چې ناکراریو ته لمن ووهي. د هغه په وینا د ایران رژیم لا هم د بهرنیو ترهګرو ډلو او خپل اټومي پروګرام ملاتړ د ایران تر ولس غوره بولي. په نوو لګول شوو بندیزونو کې د ایران د تیلو وزارت، د ایران د تیلو ملي شرکت او د ټانکرونو ملي شرکت راځي. د بندیزونو له مخې په امریکا کې د دوغو شرکتونو هر ډول شتمنۍ کنګلېږي او له هغو سره د امریکایانو هر ډول معامله بندیږي. لدې سره جوخت په دوه اقداماتو کې د ایران پر ملي ټانکري شرکت او ملي پتروکیمیایي شرکت د ترهګرۍ ضد برخې بندیزونه هم راځي چې مخکې د واشنگټن لخوا د جلا واکونو له مخې تور لسته اچول شوی و. د تهران او واشنگټن ترمنځ ترینګلتیا له هغه وروسته مخ په ډېرې دوه شو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه هیواد سره له اټومي تړون نه چې ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې لاسلیک کړی و په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول ووت. له هغه راهیسې امریکا پر ایران بندیزونه چې د دغه تړون له مخې پاسته شوي وو له سره ولګول او یو شمېر نور یې پرې ورزیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه د هغو اعظمي فشارونو برخه ده چې مخه یې له ایراني رژیم نه د دې وړتیا اخیستل دي چې نور خپل ګاونډیان ونشي ګواښلی او منځنی ختیځ څپڅپانده نشي کړی. ښاغلي پامپیو په یوه وینا کې یادونه کړې چې د ایران د اومو تیلو څو محدود پاتې پیرونکي باید په دې وپوهیږي چې هغوی په ټول منځني ختیځ کې د ایران له ناوړو هڅو سره چې ترهګری هم پکې راځي مرسته کوي. دا بندیزونه د امریکا له دې ادعاو سره هم مهاله لګېدلې چې وایي تهران د دغه هیواد د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې لاس وهي، ایران دغه تورونه بې بنسټه بللی دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په لومړي ځل یو افغان د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې غړیتوب ترلاسه کړی. ماهر مومند وایي دا لومړی افغان دی چې د دې ادارې غړیتوب ترلاسه کړی. د نورو هغو هیوادونو چې بشري حقونو پکې نقض کیږي د هغو تر څنګ به افغانستان ته هم فعالیت کوي. ماهر مومند وایي که په افغانستان کې سوله راشي د بشري حقونو د سرغړونې کچه به ورسره راټیټه شي. له ښاغلي مومند سره فیروزه عزیزي غږېدلې او په سر کې ترې دغې ادارې ته د ده د غړیتوب ترلاسه کولو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
د بشر د څار اداره یوه ملي اداره ده چې په نیویورک کې مرکز دی. هر یو مملکت کې دوی دفترونه لري. په استرالیا کې هم دوی دفتر لري. او یو شی چې دوی ته په دغو اواخرو کې ډېر زیات مهم شوی دی هغه دا دی چې د داسې خلک دغه پلان ته او دغه کمیټه ته شامل کی چې وی د انګریزان په اصطلاح باندې لیوډ ایکسپیرینس ولري، یا دا چې دغه تجربه ولري چې په ژوند کې ناخوالو سره دوی مخ شوي وي او د ژوند بد شرایط کې کړي وي، ځکه دوی د هغو حالتونو خبر وي. او په دغه کمیټه کې بیا کولای شي چې داسې مشورې ورکړي د کمیټې نورو غړو ته چې هغه خلکو باندې مستقیم مثبت تاثیر ولرلی شي. نو یو د دلیل نه دا ورو چې زما نه خواهش وکړو چې په دغه کمیټې کې شامل شم، بل دا چې دوی دې ته امر چې تعلیم کړی وي، په خارج کې تعلیم کړی وي، په انګلیسي باندې وغږېدای شي او دا چې په ټولنه کې کار کړی وي. زما په نظر باندې دغو درېو څلورو مسایلو نه په نظر کې نیولو سره ما وتوانېدلم چې د دغې کمیټې غړیتوب ترلاسه کړم.
ډېر ښه. او که دا ورته ووایي چې د تاسو فعالیت به یوازې په استرالیا کې متمرکز وي، هغې ځای پورې به محدود وي، کنه افغانستان لپاره هم څه کولای شئ؟
ځکه چې دا ټولنه خو بین المللي ټولنه ده، د بشر د حقونو د څار اداره. نو که هغه په استرالیا کې وي که په امریکا کې وي، داسې وي چې فوکس یې په هماغه مملکت وي چې په کوم ځای کې دوی کار کوي. ولې دغه مسایل د بشر د حقوق چې دي دغه جهاني مسایل دي. او بدبختانه په افغانستان کې موږ د بشر د حقونو څخه ډېر زیاتې سرغړونې لرو. نو د افغانستان مسایل دي همیشه په بین المللي سطح باندې مطرح کېږي، په هغو باندې بحث کېږي.
د تاسو له نظره دا ستاسو اوس دغه ادارې ته انتخاب شوي یاست، غړیتوب مو ترلاسه کړی ده، د افغانستان د بشر د حقونو په اړه هم معلومات لري، څنګه یې ارزوئ په اوسنیو شرایطو کې؟
بدبختانه په افغانستان کې د بشر د حقونو د سرغړاوي ډېر زیات موارد موجود. یو دلیل یې دا هم دی چې دولت په هغه شکل باندې چې بشر د حقوق څخه حفاظت وکړي داغه تماینه لري د لاکه وکي. او بل دا چې بدبختانه موږ افغانستان اگر د تیرو شلو کلونو کې نسبتا کوم دولت لري د وچې شاله داغه څخه د خواولو، خو بیا هم د بشر د حقوقو د سرغړل موارد پکې ډېر زیات دي.
مومنصب که په لنډو کې راته ووایي څه کول پکار دي تر څو په افغانستان کې او بیا په ټوله دنیا کې بشر حقونه مراعات سي او وضعیت ښه سي.
سوله یې اولینی شی دی چې دې ته موږ تاسو ټول افغانان کار وکړو، که په دولت کې یو که په بیرون د دولت کې یو. دا داسې یو شی دی چې کله چې سوله راشي ډېر زیات کولای شي چې د بشر د حقونو په مؤسسات کې کومک وکړي. او د سولې په راستا کې سره بیا اقتصاد هم ښه کېږي، صحت هم ښه کېږي، په دې کې نور موارد چې د وسط کچه ده هم اوچتېږي. نو اساسي موضوع دلته دا ده چې ټول محتاط افغانان سولې کار وکړو، سوله راشي. او دغه مختلف ډلې چې په افغانستان کې تروریستي اهداف پالي دغو څخه خلاص شو چې افغانستان وکولی شي یو ښه مسیر خواته روان شي.
لیو استرالیایی میشتی افغان سره مو خبري او اوریدلې د تازه د بشري حقوقو د څارې ادارې غړیتوب ته کاندیدا او غړیتوب تر لاسه کړی دی په بیلابیلو مسلو خاصتا د بشري حقوقو په مسلو باندې خبري وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کندهار اوروزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي په عمومي لارو د ښخ شوي ماینونو او جګړو له امله په ډاډه زړه سفر نشي کولی او مجبور دي چې په فرعي لارو تګ راتګ وکړي. صادق رښتینی په دې اړه راپور رالیږلی.
امین الله او د هغه لسګونه نور ملګري چې د کندهار روزګان پر لوی لار موټر چلوي وایي عمومي لار د جګړو او ماینونو له امله ډېر وخت تړلې وي او دوی مجبور دي چې پر اوږدو فرعي لارو تګ راتګ وکړي. د امین الله په وینا مخکې به له روزګان څخه کندهار ته پر عمومي لار په 8 ساعتونو کې یو موټر رسېدی، خو اوس پر فرعي لارو دغه واټن 2 او 3 ورځو ته رسېږي.
موږ هغه لار چې وچ مقصد په 8 ساعته کې یا په داس کې برسېدل، پرون سهار یو موټر را رسېوي دی پر دې لار باندې، دغه ورځ یې ولیده، شپه یې پسې ولیده، یعنی دغه دی نن سهار پر 11 بجې باندې هغه موټر را ورسېدی. د 8 ساعته لار بره پر 3 ساعته ودرېدل.
خیر الله یو بل موټر چلوونکی دی، هغه وایي اوس د کندهار د میوند ولسوالۍ له فرعي لارو روزګان ته سفر کوي چې ډېر کله موټر د لارې د خرابوالي له خاطر خراب او تخنیکي ستونزې پیدا کوي. خیر الله له حکومت او وسلوالو طالبانو ګیله کوي چې ډېر وخت عمومي لارې د جګړو له خاطر د ملکي خلکو د تګ راتګ پر مخ تړي.
دا اوس موږ دا زه پر میوند را ګرځو، دا به موږ ته لږ لارې 2 شپې مزل، 2 یوه شپه موږ ته 3 شپې 4 شپې لارې خرابې دي او ورزنه لږه درک. دا خاص حکومت طالب چې پرواوي عسكر دي پر بولوي دا اوس موږ څو کمال واښ.
په عین وخت کې د روزګان اوسیدونکي محمد زمان وایي د عمومي لارو د تړل کېدو سره سم د موټرو د لارو کرایا او روزګان ولایت کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي.
د کښنی موټر کرایا په خوا په 800 کډل یو یا 1000 کډل یو و 2500 کډل دی نه کی د زه غوړو ډبا په 1500 کډل دی درته په 2000 کډل دی په خوا په ریوا ډبا باندې 500 کډل یو و سپیوا ډبا باندې 100 کډل دی یو نیم سو کډل دی.
د کندهار والی حیات الله حیات پای وسوال طالبانو په 1300 کې د کندهار روزګان د لوی لارې ډیر برخي تخریب کړي چې رغولې وخت اړتیا لري. د نموړي په وینا د دغه لارې د شهرا کندک دام تزبکونو د تشکیل کموالی بل هغه ستونزه ده چې عمل لار نام نوی.
مونږ له یوې خوانه همدغه دښمن سره جنگیږو چې پردوی غولوله ده، له بلې خوانه هماغه پلچکان هماغه ماین چې دوی خیا ساحه تخریب هغه جوړو. دا وخت نیسي ځکه له یوې خوانه مونږ جوړو له بلې خوانه متاسفانه طالبان هغه کې له منځه وړي. د دې لارې د پوره امنیت په خاطر باندې مونږ د امنیت شورا او حتی تر ولسمشر پورې مو ویلي دي، متاسفانه د مونږ د دې لارې تشکیل د شارا د کنډک کم ده، هغه باید اضافه شي. که مونږ غواړو چې دا لاره 100% امنیت تامین شي، انشاءالله په هماغه ډول باندې چې هغه تشکیل اضافه شي د روزګانو د کندهار ته لاره به 100% تامین دي امنیت شي.
د کندهار روزګان عمومي لار چې د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه تیریږي شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغه لارې ډېره برخه په تیرو 3 میاشتو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ماینونو تخریب شوې او د مخامخ جګړو له امله ډېر وخت د مسافرو او موټر چلوونکو د تګ راتګ پر مخ تړلې وي چې له امله یې موټر چلوونکي مجبوریږي تر څو دغه ولایت د کندهار د شمال لویدیځ ولسوالیو میوند او خاکریز پر فرعي او خامه لارو سفر وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه خلیل خبرې کوم د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ قریه بادام نه. ورور دلته د زیات پنجابیان طالبان پیدا شوي دي. بادام کلی کې یو د سره کې بیا امنیت کړي تر میدان خارا پورې مینونه خهای امنیتی ستونزه لري سخت او عدالت غم نه خوري. زل تزر لري د لاره پاکه کې وسلام به احترام
پراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ ته خبره کوم. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا د پراد سړک ټول کندو کپا دی. زموږ د بکوا ولسوالۍ هم سړک نه لري، سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه مې دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي. او موږ لا شوې کېږي چې غرمه په کندهار کې رانیولې ده. دا 5 ورځې پر لاره د مستری ورته په لاره د خوارې خلک چې نه راځي. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي. زموږ د روډ پورې چارواکو ته ورسېږي. وسلام.
ابو عمر هم د نورستان ولایت مرکز اوسیدونکی. زمان بمرستان ولایت که طور اهمترین بودجه چی دی جلغزی لرو. بس پوری هر کال یو بوری غندار تقریبا 15000 اشپل در افغانی بانی خرچولو. چرا زمان پا کلی که کانتیوا کلی که شل خورن دی پا اگر که عروس کال تقریبا شپل ویش لگه داخل شویو. بس چی دی یو بوجه مزر هم افغانی باندی هم صوب ناخلی. رئیس جمهور دا هلو لرو چی دی جلغزی تجارتی دید ازاد کری. بسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قطعې د وسلوالو برید د لږ تر لږه څلورو بریدګرو تر وژلو وروسته پای ته رسېدلی. د پکتیا چارواکي په ملي پولیسو کې د سیمه ییزو پولیسو د ادغام پروسه وایي چې په چټکۍ روانه ده او چارواکو په وینا په دې ترڅ کې پرون هم نږدې 40 محلي پولیس تر روزنې وروسته د ملي پولیسو په لیکو کې جذب شول. په پام کې ده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو تخنیکي پلاوی نن سه شنبه د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د ستونزو پر حل خبرې وکړي. په پېښور کې سیمه ییز چارواکي وایي نن د یوې مدرسې دننه په چاودنه کې لږ تر لږه 10 زده کوونکي وژل شوي او تر 70 ډېر ټپیان دي. په ټپیانو کې افغانان هم شته. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي او دا ځلې د دې هېواد د تیلو په سکتور کې فعال شرکتونه، مؤسسې او افراد په نقشه کړي دي او د روغتیا نړیوال سازمان مشر د کورونا وبا د دوامدار کېدو خبرداری ورکړ.
خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې ولولئ. اوس هم امید ظهیر مل د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې مخته بیای.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د سولې خبرې په افغانستان کې د پیل شوې جګړې د پای لپاره یو هیله وا او دا لوی نظر دار چې له خبرو پرته دا پیچلې غوټه نشي پرانستل کېدی. دا هغه دریز دی چې د جګړې دواړو لوریو هم تایید کړی دی. پس که داسې وي، ولې د جګړې شدت او ولې ورځ تر بلې خونړي بریدونه چې عام خلک یې افغان وژنه بولي؟ د سولې په خبرو کې یو بل بحث چې نیوکه پرې کېږي بې پایلې بحثونه دي. د توافق لپاره اساسي خنډونه جوت شوي، خو د حل لپاره یې توافق نږدې 2 میاشتې وخت واخیست، هغه هم یوازې پر یوې تګلارې د اصولو لپاره توافق. نو مذاکراتو اوږدېدل ستړي کوونکي هم شاید اوسي. تازه د افغانستان له مرکچي پلاوي 2 تنه کابل ته راستانه شوي. د دوی د راستنېدو علت کورنۍ ستونزې او روغتیایي حالت بلل شوی، خو هغه مهال چې مذاکرات پایله ونه لري او هر ورځ خلک قرباني ورکړي، د ملت لپاره به بیا د دې ډول مذاکراتو زغم څه معنا ولري؟ څه ډول کېدای شي چې د سولې نږدې په ټپه ولاړې خبرې د بریاو په لور سیخ شي؟ پر همدې او نورو موضوعاتو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاحکار عزیز الله فضلي صاحب او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا صاحب سره خبرې اترې کوو. خپل دواړو مېلمنو ته هم په بحث کې د ګډون بلنه ورکوم. فضلي صاحب، پایل به زه له تاسې وکړم چې ولې له بحثونو سره سره یوازې پر تګلارې د هوکړې توافق یا توافق دومره وخت ونیوي او بالاخره یوه پایله لا هم جوته نه ده؟
سلامونه تاسو ته او هغه هفته او تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته. یقینا هم ډېر یو ادوال لکه څنګه چې تاسو په گزارش کې راغلي و، دغه د سول روان بهیر ته ډېرې لمند و چې بالاخره یو نتیجه لاسته راوړي چې هم دغه جنگ پای ته ورسیږي او هم یو تلپاته او په خپلو پښو ولاړ افغانستان ولرو یو دایمي سولې ته ورسیږو. خو تاسو ته معلومه ده او دا د نړۍ په هر ګوټ کې چې کوم جنګونه سوي دي، جنګ ډېر اسانه وي خو سوله بیا څه سخته وي، څه پیچومي به لري. اما د سره د دا ټولو مشکلاتو بیا هم موږ لمن دي چې انشاءالله ولعزیز بالاخره یو نتیجې ته به سره رسیږو. د یوې خوا سره د امریکا انتخابات هم رالنډ شول او امریکا چې دغه پروسه د نږدې نه څاري او همیشه په کې هلې ځلې کوي همداسې د سیمې هیوادونه، نو امیدواري شته، ځکه چې دوې ورځې مخکې هم د تماس ګروپونو په خپل مابین کې ناسته سره کړې ده او انشاءالله ولعزیز چې نن ماښام ته به بیا دوی یو ناسته سره کوي، نو امیدواری زیاته ده چې انشاءالله چې بالاخره یو نتیجې ته به سره رسیږي.
فضلي صاحب، یو خبره د دوو میاشتو د بحثونه نږدې دوه میاشتې به ورته ووایو، ځکه چې بیخي نږدې دوه میاشتې وشوه چې دواړه لوري سره کښېني پر توافق او د مذاکراتو د اصول د پایل د تګلارې لپاره پر یو توافق سره خبرې اترې کوي، خو نتیجې ته سره نه رسیږي. شاید دومره اوږده مذاکرات د یوې د پایل دغه اجنډا که څه هم نه ده، خو د اصولو دپاره اوږده واوسي. آیا داس خونه ده چې یو ځن د مذاکراتو تر مخه راتلونکی دی چې لاغه نه وروسته بیا بل راوند یا دویم وار مذاکرات پیل شي؟
نه، که چیرته مثلا په د اوسني مذاکراتو کې چې څه کم دوې میاشتې یا څلوېښت ورځې وخت یې ونیوئ، نو تر اوسه په دې باندې کوم تفاهم نه دی سوی یا په کوم مسایلو باندې هغه نهایي پرېکړه نه ده سوی چې بیا دوم راوند یا دوم ځای دپاره د مذاکرات دپاره دوم هیواد انتخاب کی یا پام دی ځای کې دوم راوند دپاره ځي، ځکه تر اوسه پورې لا هغه مسایل چې قابل د بحث په هغه باندې بحث روان دی. مهم شی دا دی چې په دې اوسني شرایطو کې د ټولو عام وګړي دې ته منتظر چې څنګه کېدلی چې اوربند رامنځته شي او د اوربند په نتیجه کې که بیا خبرې نورې هم ځنډېږي یا دوم پړاو ته ځي، بیا به دومره ستونزمنه نه وي.
یعنی د اوس لپاره د مذاکراتو د روان بهیر په برخه کې د یوې وقفې یا د یو وزن راوستلو هیڅ احتمال تاسو نه وینئ؟ ډېره مننه فضلي صاحب، انشاءالله بیا هم درته راګرځم. اغا صاحب، آیا د خپلمنځي اختلافاتو یو بحث هم دغلته مطرح دی چې کیدای شي دا بحثونه راوزندوي، هغه چې ډېر ویل کېږي د طالبانو په لیکو کې، او همدا ډول یو بل خبره د ځنډ مسایل د ځنډ په برخه کې ده چې شاید که مذاکرات ځنډېږي دواړه لوري په وقفي حالات باندې بیا بیرته راګرځي خبرو ته، نو یو فرصت به واوسي د دې لپاره چې په تازه نفس باندې دواړه لوري راشي خبرو ته. آیا د ځنډ مسأله که رامطرح کېږي په اوسني وخت کې د خبرو د پیل لپاره یا په یو توافق ته رسیدو لپاره ګټور دی که نه ستونزې لا ډېرولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته محترم ورور فضلي صاحب ته او ستاسو اورېدونکو ته وایي. زه فکر کوم چې دلته که یو شي ته وګورو، ظاهرا چې خلک ورته ګوري دا د دوی دغه چې دوی سطحي دی اختلاف، او که عمیق نظر ورته وګورو دلته یو ورته دون ویلی شم چې هر مذاکرات یا هر صلح او جوړه که د دوو کسو تر مابین وي، هغه دواړه طرفونه د دې کوشش کوي چې ځان ته ګټه یوسي. نو په دغه نسبت باندې د اول وارې مذاکرات چې وي هغه یو اندازه مشکلې وي، نو کله چې هغه تر مشکل تیر شو بیا فکر کوم چې هغه مذاکرات به بیا یو اندازه تیر شو او فایده به ځینې واخیستل شي. خو ځینې وایي چې د دوی خبره عمیقه په دې ده، اوس مثلا چې په کوم شي کې د دوی اختلاف وي هغه دواړه طرفه د دې اختلاف ظاهره چې ورته وګورو خلک وایي وایي دا ځینې خبره نه ده. نو زه فکر کوم چې د دې دا به خامخا وخت اخلي، هغه کولی شي چې دا دواړه طرفه د تاوانه هم خلاص شي او په مابین کې یو داسې عادلانه فیصله وکړي چې یو طرف هم پر فشوي او بل طرف هم پر فشوي.
اوس خو هغه صاحب بخنه غواړم دواړه لوري د دې اجازه راکړي، د غلطي او پوښتنه ده، دواړه لوري د دې ادعا کوي چې طالبان وایي چې موږ خو د افغانستان په زاویه افسر د هغوی په اصطلاح خاوره له ځان سره لرو، دلته د افغانستان اسلامي جمهوریت پلان وایي چې موږ د ټولو افغانانو په استازولۍ راغلي یو د خبرو لپاره، نو بالاخره په منځ کې افغانان تاسو فکر کوئ چې لا هم نشته؟
نو په منځ کې افغانان نشته، خو موږ چې په دې باندې واقعیت په دې خبر یو که افغانان چې هر ځای دي د دې حالاتو ستړي دي، او اعتماد باور که لکه څنګه چې د حکومت او د طالب ترمنځ اعتماد یاندل تدوا شانسته چې هغه سبب د دې ځند به زیدې دي. یو هغه دی چې اعتماد او باور د دواړو طرفو ترمنځ نشته. په زیدې دي چې اعتماد سازی راغلی وای چې هغه د بنجانو خلاصون او مستشولې دي چې بنجانو خلاصون شپږ میاشتې ورسېدي. په شپږ میاشتې کې د ملت د حکومت د طالب چې د درې سره افغانان او هغه خلک د منځه ولاړه په دې کې نو خلک چې د منځه ولاړ چې خامخا بې اعتماد په بې اعتمادي باندې بدلېږي. او دوهمه خبره دا ده چې دلته لکه ما چې مخکې وویل چې دلته درېیم څوک نشته په مابینځ کې نو دا چې اوس د ملت خلک چې دي اوس د حکومت ته وایي چې هغه واقعت سړی ووایي په دې نسبت نه چې موږ د حکومت ته دغه وکړو د المار په دوه ګوتو نه پکېږي. که اوس واقعت ووایي حکومت په ډېرو لورو رایو باندې چې هغه هم درغلي خبرې پسې کېدلې وو هغه هم تکدوني که دغه تعداد سړی وګوري هغه تعداد دوی مامورین لري نو مطلب هغه په دې رایو باندې راغلی دي د حکومت رایه د ملت رایه نشته چې اوس دی نمایندګي وکړي د ملت. او بل که په عمومي تور باندې دوباره دغه وګورو ملت چې دی هغه صلح غواړي نو هغه هم اعتماد د منځه تللی دي. نو زه خپله دوی وایم چې یګانه د دې ته ضرورت شته چې د دې دواړو طرفونو ترمنځ باندې اعتماد سازي وشي. اعتماد سازي زما فکر باندې په دې کېږي چې دلته یو صحیح میکانیزم اسلامي میکانیزم په اسلامي امورو باندې بنا میکانیزم جوړ شي. یوه خبره ده د دوهم دا د اسلامي میکانیزم اجرا او عملي کېدل دا په ملت باندې وسی هغه ملت چې هغه به طرف وي په طالب باندې هم تاثیر ولري په حکومت باندې هم تاثیر ولري. نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به بیا اعتماد هم راشي ځکه ملت کولای شي چې د دواړو ترمنځ تضمین وکړي. ملت کولای شي چې د دواړو ترمنځ کوم حالات کې اوس جریان لري د جنگ یا بل څه هغه باندې
یعنی که مخکل دغه نه چې ملت دی منځګړتوب ته ور ودانګي فکر نه کوي چې یو توافق ته د اوربان یا د جګړې د درې دوه اړتیا ده چې دا باور هم رامنځته کولای شي او له دې وړاندې د خبرو د پایل لپاره که دریم ګډم بیا ورته راځي لا ډېره زمینه برابرولی شي. بیا نو ولې د حکومت لوری یا د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوی چې د هغه ټینګار پر اوربان کوي او طالبي ورسره نه مني دلیل یې څه شی کېدای شي؟
د طالب دلیل دی چې طالب وایي ما خو د خارجانو په مقابل کې جنگ را شروع کړی وو او خارجان تر اوسه پورې وتلي نه دي. د دې دلیل هم دا وایي
خو جګړه خو اوس عملاً هغه څه جګړه خو اوس د امریکا سره نشته.
استا جوام هغه څه چې وایي د بل ورځ اشرف غني وویل چې د خارجان چې دې زموږ ملګري دي موږ ته کومک راکوي په هلمند کې دا خبره د خپله وکړله ټول مطبوعاتو واورېدله. نو خدا دا خبر تیر نه او علاوه په دې باندې طالب وایي مطلب ما جګړه شو دا زه د طالب خبره کوم یعنې زما نظر چې اره کوم واخ جلا خبره دا د دوباره طرفو خبره کوم. نو دغه دې طالب وایي چې مطلب دا چې امریکایان اوس بمبار کوي او امریکایان په ملک وجود لري او ما چې دا جنگ شروع کړی د امریکایانو په مقابل می شروع کړی دي. نو کچیر زه اوربند وکم هم جنگ ما شروع کړی دي اوربند وکم قبل تر دې چې لا سراورنه نه لرم چې د اسلامي نظام خبره ما کوله او د خارجانو د وصولو خبره ما کوله دا دواړه ما لا سراورنه نشته. نو دا ملت سبا د پولیسو په دې خبره دا د طالب خبره ده حکومت بیا دا وایي چې
خو بیا د کلته یو مسله بل امر مطرح کی هغه سه په د نیوکه په توګه باندې شاید هغه دا چې په 13 د فبروري نه را پدی خو په افغانستان کې هیڅ امریکایي عسكر نه زخمی شوی نه ورل شوی نه پر کوم بیس باندې بریج شوی او نه هم مخنی ول شوی چې چیرته عملیات کی. اما د همدغه فبروري نه نه وشته می را پدی خو هر ورځ د نګدې اصل یا یو نیم سلو تلفات او راپورونه ورکول کیږي د جګړې په لیکو کې چې هیڅ یې هم بهرانه عسكر نه ده. کچېره د اسلامي نظام دراتګ مسأله او سی دلته او د جګړې او فکر کوي چې د اسلامي نظام راتګ د جګړې مشروعیت ورکول شي په داسې حال کې چې ټول افغانان بیا وي موږ مسلمانان یو.
د اسلامي نظام ګوره موږ په دې ملک اسلامي نظام ته ضرورت لرو. که چیرې دا جنگ وي په افغانستان کې که نه وي زموږ سابقه جهاد چې د روسانو په مقابل کې وو هغو تقاضا ده درلوده چې اسلامي نظام وو چې دا نه رالي دا خو جلا خبره ده چا نه راوستي ول نه رالي دا خو زموږ خپل قصورات دي چې په موږ کې وجود لري. اما لیکن زه دوی وایم چې اسلامي نظام خپله هغه یو نظام دی چې هغه جګړه هم دروي په دې بل کې امنیت هم راوستلی شي. موږ څه وینو چې زموږ د افغانستان ملک چې دی د څلوېښتو کالو خراب دي د څلوېښتو کالو خراب چې دي هغه نه په دیکتاتوري باندې دا دامر چلی نه په بل شي باندې مرسته شي نو په فشارو کې مرسته حالي په نور مجبور کې څه حالي دا زما فکر باندې دا
مننه آغا صاحب ان شاء الله بیا م سبیا م راګرزم فضلی صاحب اوس یو مسله خو د جګړې د شدت په اړه باندې و نظر مهم واورید چې تقریبا د آغا صاحب نظر چې طالبان په دې نظر باندې ریشي د اسلامي نظام دراتک پورې یعنی په دې معنی چې اوسنۍ نظام دی چې دی هغه اسلامي نه دی دې ته ستاسې ځواب بل که چېرته جګړه همدغسې روانه واوسي هر ورځ خلک وژل کیږي فکر نه کوئ دا هر څه د خبرو اعتبار ته زیان رسولی هغه رسولی شي هغه څه چې په دوها یا قطر کې د دواړو لوریو تر منځ روان دي
مننه صاحب نظر ته په احترام په دې باندې خو موږ تاسو ټول اعتراف کوو او په دې باندې پوهیږو چې واقعا هم دا ملک یو اسلامي ملک دی د 99.3% اسلامي وګړي اوسېږي او هیڅوک د اسلام یا د اسلامي نظام نه سرکشي نسي کولای کې څوک یې نو هغه بیا تاسو پوهیږئ چې د شریعت پر وړاندې کې هغه ته کوم الفاظ کارول کیږي خو په مهمه خبره دا ده چې په د اوسني حالات کې لکه مخکې چې تاسو وویل واقعا هم افغانان ډېر ستړي دي ډېرې قربانۍ ورکوي خصوصا هغه بې دفاع افغانان چې په یو لوري کې هم مسؤلیت نه لري اما په دغه جنګونو او بمباریو کې قربانی ورکي خو ښه خبره به دا وي چې دا کوم فرصت اوس رامنځته شوی دی موږ ته ټول په دې پوهیږو چې دا د چا دپاره رامنځته شوی دی د چا په هلو ځلو باندې چې بالاخره دې ته د پای ټکی کښېښوه چې د جنګ پر ځای باندې د خبرو الفاظ پیدا شي او اوس یو ښه خبره یا یو نیک قدم چې اخته شوی دی کوم باب چې خلاص شوی دی د بین الافغاني مذاکراتو دپاره دا دوه جهتونه دي یو خواته د افغانستان حکومت دی د بل خواته طالبانو اسلامي تاریخ دی نو اوس ښه خبره دا ده چې لکه هغه صاحب چې وویل چې یو ثالث بل خیر یو درېمګړی خیر خوا څوک وي او هغه ته ضرورت هم دی که په بعضې مسایلو باندې دوی اختلاف ولري چې هغه داسې ثالث بل خیر وي چې هغه د شرعي لحاظه قانوني لحاظه په دې شانو باندې حاکم وي
اوس نو ستاسې له نظره فضلی صاحب د امریکا او پاکستان نه پرته چې پر د خبرو باندې اغېز لرلی شي ثالث بالخیر څوک کیدلی شي
امریکا او پاکستان خو ثالث بالخیر نشي کیدلی ځکه چې امریکا هم دلته یو طرف پاتې شوې ده او پاکستان یو دوه میواد دی دغه صاحب اشاره هم دې ته چې خپله د افغانانو په منځ کې دغسې خلک شته او دغه جهتونه شته چې هغه په دې باندې هم عاقل دي هم بالغ دي هم عالمان دي او هم استادان دي خپل د ملک مسؤلیت ته باید دوی خپله راودانګي او په دواړو لورو باندې واقعا هم داسې یو سالم فشار وارد کړي په دومره جزئي شانو باندې ټینګار مه سره کوئ دلته هره ورځ په سلهاوو خلک قرباني ورکوي که چېرته د یو عسکر یا د طالب وجنه یو لوري تم ګټه کوي نو په موږ څه په سترګو وینو د دواړو کورونه خرابېږي دا اوس تاسې وګوري مثلا نن معلومات ما وکړي چې په کندهار او هلمند خصوصا په کندهار په جړی پنجوایي ولسوالۍ کې د ډېر بد حالات په کلو کې خلک کورونه سوځي چې دلته به بیا یو جګړه رامنځته شي دواړو لورو جنګ ته همدګي نیسي نو دا خو واقعا هم بلاخره هغه بې دفاع ملت تر پښو لاندې کېږي او خیر هغه چا ته رسېږي چې هغه د افغانانو وژنه غواړي.
صحیح مننه فضلی صاحب تشکر انشاءالله بیا هم راګرځم. اوس آغا صاحب کله چې د بې دفاع ملت بحث رامنځته کېږي د سړي سترګې هماغه د هلمند روزګان بدخشان او د افغانستان د بیا تخار او ټول افغانستان هغه تصویر سترګو ته ودرېږي چې هر ورځ د دې جګړې قرباني ورکول کېږي ښکاره د خلکو ګیله دغه ده چې ثالث بالخیر که د افغانستان خلکو اوسي عام افغانان نه هدف اوسي دواړه لوري دې ته ارزښت نه ورکوي. بیلګه یم دوی وایي چې په ښکاره په وروستیو کې د طالب پلاوي سفر پاکستان ته دی او کله هم چې د امریکا یو مهم پلاوی امریکا ته قطر ته ورسیږي یا دوهې ته ورسیږي خبرې په یو ډول باندې پیل شي اما کله چې دغه دواړو لاسونو لاس پورته شي د بې دفاع ملت غږ ته څوک لا بیک نه وایي نو په دغسې یو حالات کې فکر نه کوئ چې دغه سو غوښتنه چې رامت رهکیږي د بې دفاع خلکو لپاره یا د دوی په استازولۍ د بحث لپاره د ننه کېدو لپاره یو نیوکه بدلته دا واوسي چې دواړو لوریو اصلا دوی ته ارزښت نه دی ورکړی.
مس خدل تا خلق چې ګوري غلط دي خبرې چې ګوري چې دا خلق چې دي د ملت خلق یا د ولس خلق دي د پاک خلق دي سلامه لري او قوت نه لري طاقت نه لري چې باید خلق یې معنویت ته وګوري چې دې ته وګوري چې د حکومت سره د چا خلق ملګري دي د طالب سره د چا خلق ملګري دي دغه خلق او د دې ملت او د ولس زامن د دواړو طرفو سره ملګري دي. دا یو خبره دوامه خبره دا ده چې دغه ملک چې دی د خپل ځانه سوور وژني او څوک چې د ځانه سوور وژني هغه د په دې منطقه کې د صلح سره او سله چې په صلح کې څه کوشش کولی شي دا بله خبره درېمه خبره لکه تاسو خپل وویل چې د حکومت وایي د ملت نماینده یم په څه شي نماینده دي خدای ورسوي چې د ملت حکومت ضرورت لري دا که طالب سبا د حکومت فراز کې راځي هم دا ملت ته ضرورت لري که دا حکومت کې هم دا ملت ته ضرورت لري کوم حکومت چې ملت ونه لري هغه په ملت او حکومت نه ول کېږي نو زه وایم به هر تقدیر دغه خلک یګانه
نو کې بیا داسې اوسي هغه سې ولې د ملت دې خبرې ته لبیک نه ویل کېږي چې جګړه ودروي اور بند کوي وینه تویونه بس کړي.
نو په ملت ته وسلته ګوره دا یو طریقه غواړي یو سیستم غواړي یو اساس غواړي په اساس باندې د ملت را دغه کې په قومي اساس را جمع کوي په ولایتي اساس را جمع کوي دا را جمع کېدل ډیر اسانه دی خو په اساس باندې برابر نو زما فکر باندې دا اسلامي نظام چې دی دا ټول ملت یې غواړي یګانه په افغانستان کې چې بیا پری او د مراتب نظام دی چې د چا مراتب نه کوي هغه اسلامي نظام دی او یګانه خلکو ته ګران چې افغانانو ته چې هغه ټول مسلمانان دي ګران نظام هغه اسلامي نظام دی نو ځکه تر کوم چې یګانه ملت دی د افغانستان کولای شي
تشکر هغه صاحب
بل بل چې دی هغه ته خالیګاوي پیدا کوي که په پاکستان په مرګ کې سولا راولین ته خالیګا پیدا کوي چې امریکا راولین ته خالیګا پیدا کوي خالیګا به سبا بیرته جنگ ته لار برابر وي زمينه برابر وي نو څه خبره بده وي چې په ملک
تشکر هغه صاحب
یو څه وي چې خالیګا
به خیر یو سي فضلی صاحب تازه د افغانستان د اسلامي جمهوریت لړلې دوه پلا د پلاونه دوه تنه راستنه شوې دي. اول د دوی د دراستنیدو علت په اړه باندې څه ویل کیږي که څه هم په ښکاره ظاهرا ویل شوی دی چې کورنۍ ستونزې وي چې راغلي دي اما د پردې تر شا پټ څه شته زه به یې نمونه مشخص کړم. فوزیه کوفی او د دوی له ډلې نه متین بیگ دوه هغه کسان دي دا ډول د سولې په چارو کې دولت وزیر ښاغلی منصور عام راستون د البته نادری منصور نادی عام راستون شوی.
صحیح خبره ده زما پنځه څلور کته او ښاغلی نکیبی هم راستون سوی دی او متین بیگ په تخار کې هغه شرنی پیښه چې سوی ده زما په چال پاره کې د دوی څه دوستان هم متضرر سوی دي نو ممکن چې د یابو سره غلی او د کوفی پاک له خوځه معلومات نه لرم او دولت په چارو کې د سود وزیر ښاغلی سادات منصور نادری نو دا هغه چې په کوم ورځ باندې د مقرر سوی و تقریبا ډېر ژر د سفر وسو دغه
قطر ته
او دلته د وزارت اکثر کارونه هم دغه چې نیمګړي پاته وه چې د وزارت مقام ته ضرورت لودي ممکن چې دغه دغو دپاره راغلی وي اما هغه کلیدي آیات
د نقیبی صاحب د راتک په اړه باندې مو ونه ویل.
نکیبی صاحب پر فصل کې دغه نسته خو تیره ورځ ما د کوم ملګري سره خبره وکړه چې هغه هم څه کورني مشکلات درلوده نو د یو افې لپاره د حیات نه اجازه اخیستې ده د راتګ نو ځکه د طالبانو په حیات کې هم اکثره غړي کوم مړی ورځ اعلان شوي دي بیا د مجلسونو ته نه دي راغلي صرف هغه د تماس ګروپ یې زیو راځي د اکثریتو کورونه هلته دي نو دا تګ راتګ دومره دغه نه کوي.
او فضلي صاحب داسې شته چې شاید یو پلان دا واوسي د پلاوي سره چې د اونیو په اوږدو کې تګ راتګ یعنی یو درې نفره دلته واوسي بیا که دا ځي یو درې نفره بیا راشي په داسې ترتیب باندې دا د رخصتۍ یا وقفۍ مثال ځکه اوږدې ورځې وشوي شاید تغییر او تبدیل په همدغه طریقه باندې واوشي درسته ده
هغه کوم شي باندې شته کار روان دي لکه مخکې چې تاسو وویل چې مالی او د تماس ګروپ دی او په مجموع کې مذاکراتي پلاوی دي د دواړو لوري نو دروسه په هغه شی باندې مسائل روان دي چې هغه کوم کسانو ته منسوب شوی ده. ما په دما باندې کې ما مسلم تاسو ول ما د طالبانو په دې د آیات غړي هم کله کله نه دی راغلی یا صدر واتو ورځو کې نه دی راغلی مجلس کې اشتراک نه دی کړی. اما مهمه خبره دا ده لکه مخکې چې تاسو ول ما دلته یو دغه رامنځته سول د امریکا د انتخاباتو موده هم را لنډیږي
او اغیز به پرې دی باندې پرې خبرو باندې
ځکه چې امریکایان د دې نږدې سره مذاکرات ساري او شروع کړي هم دوی و نو خامخا به د یو هدف پرې دغه سی او بعض مسایل منځ راځي. خو د دوه درو نفرو دوه نفر په مورید باندې ما دغه معلومات تاسو سره شریک شي دغه مټن بیگ دغه ضرورت لپاره راغلی وو او وزیر د سولې دغه مسؤلیتونه لپاره
تشکر فضلی صاحب
او دغه نور دوه فاکټ باندې د دقیق معلومات نه لرم سره نکې وی صاحب هم دغه وزیر وړاندې کړو چې کورنۍ مشکل
دی ډیر مننه فضلی صاحب. خو هغه صاحب یو مسله د امر مطرح کی چې طالبان په قصدي ډول باندې غواړي مذاکرات د ډول وزن دی چې تر څو دغه پلاو امستډی شي ځکه مسافری او امدار غزر مسائل دلته مطرح کیږي چې دا خبري وزنډي بیا په داسې یو حالات کې چې قصدي مسائل را مطرح کیږي فکر نه کوي د خبرو هغه باورتیا او هغه رومتیا تر پختنې لاندې راځي.
زه فکر کوم چې دا به په واقعیت بنا نه وي ځکه دا خبرې خو خلک په حکومت کې کوي چې حکومت په مذاکراتو کې تاثیر راولي چې خپل وخت تېر کړي په هر دغه یو طریقه یو لارې شته ده. مثلا بندیان شپږ میاشتې پرې وو داسې په مذاکرات بندوي حتی چې ځینې ځینې خلک بیا وایي تر انتخاباتو د امریکا پورې زندگی هلته بیا یو نوی حالات راځي. نو دا خبرې زما فکر باندې د خلکو دغې ځکه چې طالب به هیڅ په دې باندې ډېر عاجل شي ځکه چې ډېره فایده د طالب دا ده چې په افغانستان کې ژر یو موقت اداره یا بل څه یا بل څه چې دا زه نه وایم چې دا یو مثال وایم یا هره اداره چې راځي په افغانستان کې انتقال د قدرت په ضرورت کنه د انتقال د قدرت په صورت کې چې په افغانستان کې راشي هغه ته بیا طالب کولای شي چې دلته مذاکرات وکړي بل وشي د طالب آزادي چې نن د تر هغه یو خلاصې کېږي. نو زه فکر نه کوم چې دا طالب دې دا فکر لري او دا دغه دې د دې سره شي قصدن وزن
لري قصدن. ډېره مننه فضلي صاحب ډېره لنډه کې اشاره وکړي وسط دې پلور د دې لپاره چې دغه مسائل سیخ شي سم لوري ته او یو بریا ولري سو شي د دواړو لوري له خوانه
په دې وسنی شرایطو کې د ټولو د خوشحالي زیر بداوي او عام ملت ته چې په اوربان باندې هم باس اوس په اخره او نتیجې سره ولسیږي او دغه په ټاکه د ریدلې خبري جریان پیدا کړي د خلکو په باور په دواړو لوري باندې سیاست په دې کې چې هر لوري په پیښه کوي او په کې تکرار کوي اقدام کوي.
ډیر مننه فضلې صاحب په خیر اوسه. هغه صاحب تاسو هم کړی سلان ډول باندې اشاره ولرئ.
زه خپل د نوې لای سم چې د پدې خبره باندې بیا څنګه کوم چې دواړه طرفونه دې دریم ته مراجعه وکړي او یو اسلامي میکانیزم دې جوړ شي او په دغه اسلامي میکانیزم باندې هغه دې دغه ملت ته اسلامي میکانیزم ثالث په خیر دي هغه دې هغه د عمل باندې هغه ورواغوندي د عمل لباس هغه ورواغوندي دلته دې
ډیر مننه.
ان شاء الله بیا
سره د سولې په چارو کې دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی او د افغانستان د جمهوریت لار شورا مشر سید اکبر اغاز خچې په باس کې را سره ګډونو کې لتا سي درن اوریدونکو هم ډیر مننه. خبرونه مو پای ته ورسیده.
لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه شبه فقدی دخت کی وسوم دزله در ازاون ددا دزله در ازاون ددا شپه تپنا ور ماش پچوپا الله چوپا دا زمان ددا لو رزه تخت چلا شور دکستا بند ددا آی های ستا بند ددا شپه تپنا ور ماش پچوپا الله چوپا دا زمان ددا